د ازادي رادیو ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدي. زنوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1491 هجري مریز کال د سنبولې د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د اګست له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیکا چارواکي د پکتیکا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې د شاوخوا 10 وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایران وایي د یوې ښځې په شمولیت 3 تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي. د برازیل ولسمشر د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې له ده څخه دې بښنه وغواړي. خبرونو تفصیل. د پکتیکا امنیت چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسله وال وژل شوي چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال هم شامل دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د چارواکو له قوله وایي چې په سیمه کې د طالبانو د سري قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاراوه. د پکتیکا د امنیت امر مسعود بابکر خیل پرون مازدیګر خبریالانو ته وویل د زرمت ولسوالۍ سورکۍ سیمه کې د جګړې 6 ساعته دوام وکړ او د جګړې دګرې د وسلوالو طالبانو 15 جسدونه ځان سره وړي دي.
دښمن ته 10 نفر دی په هلاکت رسیدلی دي او زمنګ یو نفر ملي پولیس ستحي زخمی را.
ښاغلی بابکر خیل زیاته کړه چې د وسلوالو د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تګ راتګ په وړاندې ستونزې او ناامنۍ جوړولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې خپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې انټاپیان شول. ارګ په یوې خبر پاڼه کې دا برید د علم او پرمختګ د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکو ویلي د سې شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د پوهان مسعود نیکبخت پر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی چې نوموړی وژلی او د نوموړي زوی او د ننګرهار پوهنتون دوه نور استادانې انټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چایا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې هم طالبان هم داعش ډله او هم نورې وسله والې ډلې فعال دي. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویټر خبري اژانس د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن بي پورې ویلي دا مهال د هند لپاره د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د ځمکنۍ سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کوي. لبلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خان جان الکوزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان به دا لاره بند نه کړي.
زه امیدوار یم چې دا لاره بند نه شي. که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي.
د خان جان الکوزي په وینا د محل د افغانستان لارې د پاکستان ډېر مالونه مرکزي آسیا ته ځي چې افغان حکومت به هم ورته اقدام لاس پوری کړیم. ایران وایي د یوې ښځې په شمول 3 تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد د جاسوسۍ په تور په اوږده بند محکوم کړي دي. ایران د عدلي وزارت ویان غلام حسین اسماعیلي د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي د اراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټش کانسل په اداره کې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه و مجرمه بلل شوې او په 10 کاله بند محکومه شوې. بریټش کانسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلي په وینا له سړیو څخه یوې انوش آشوري دی چې د ایران او برېټانیا دواړه انتابیتونه لري. دا هم د اسرائیلو جاسوسي سازمان موسا سره د اړیکو په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. همدارنګه دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کلونو بند محکوم شوی دی. یوه بله ایرانۍ تبرې برېتانوي میرمن نازنین زغری لا د مخه په دې تور چې ګوند د ایران د حکومت د نسکورولو طرحې جوړوله دا مهال ایران کې 15 کلن حبس تیروي. نوموړی تهران ته د خپلې ځوانې لور سره د سفر په مهال نیول شوی وه. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون څخه غوښتي چې له ده څخه د بښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو د وژنې لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریز لخوا د 22 میلیون ډالرو مرستې په منلو غور وکړي ویلي لومړی د مکرون ماته کړې سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلي وو. بولسونارو همدارنګ ویلي چې د فرانسې ولسمشر مکرون په امازون کې زرګونه ځای د لګېدلي اورونو په وړاندې په غبرګون د تبصرې پر مهال د برازیل ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر په امازون ځنګلونو کې د لګېدلي اورونو په وړاندې د برازیل په غبرګون نیوکې وکړي مکرون او بولسونارو پر یو بل شخصي لفظي بریدونه کړي دي. او یو بل امریکایي سناتور هم ویل چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې سو د امریکا د یو دوه ګوندیس پلاوی د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله وی پاڼه لیکلي روسي دته ویزه ورکول رد کړي او د روسي چې د په وینا د ډیالوګ غوښتونکي نه ده دا اقدامې د شرم وړ بللی دی. خبرنه مولا ازادي رډو واوریدل کدا اوسینه نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحدو ایالتونو هیڅکله هم د دې هڅه نه ده کړې چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري او هڅه کوي چې هر څومره ژر او هر څومره زیات چې کېدای شي له دې هېواده سرتیري وباسي.
We want to get our folks home as fast and in as large numbers as we can.
د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي خو یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراض لري.
یو مقتدر عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي د سولې خبرې د پروسه هم مدیریت کی او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید هغه شورا خپل نقش ولري.
د پاکستان د کابینې وزیر ویلی صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایی حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست خان جان الکوزی سره مرکه کړي.
که دا لاره بند شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي دغه بند.
د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار روسي څرګندونې اورې چې وایي د ایران د ولسمشر سره د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز دا معنی نه لري چې د ایران په وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي باور لري چې هېواد کولی شي هم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هېواده به بیا پر امریکا تروریستي بریدونه نه کیږي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د پخوانیو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وویل نه پوهیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې هڅې به څنګه پای ته ورسیږي خو د امریکا ولسمشر ژمن دی چې په سمه توګه ترسره شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په همدې ورځ هم په حکره زلمی خلزاد د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو دوام درلود. تفصیل د اجمل ان پر پورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي موږ غواړو چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره زر او په زیات شمیر چې ممکن وي وباسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې په خنوی امریکایي سرتیرو د یو سازمان په غونډه کې وکړي. پامپیو ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر لس کلنې پوځي ډیپلوماټیکي او اقتصادي ښکېلتیا افغان ټولنه بدله کړې او القاعده شبکې ماته کړې چې د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د ماموریت هدف و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې کله هم په افغانستان کې دا دایمي حضور نیت نه درلود. مایک پامپیو یې رښتیا دی چې موږ هیڅکله په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو هڅه نه ده کړې. اوس ټولو لورو ته جوته شوې چې وخت تیریږي، نو د یو کال راهیسې چې نن هم دوام لري موږ له ټولو افغانانو سره کار کوو، ورسره ښکېل یو. موږ نه پوهیږو چې د سولې او پخلاینې دا هڅې به څنګه پای ته رسیږي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی څو ډاډمنه کړي چې په سمه توګه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ روښانه سپارښتنه خپل د او پوځي همکارانو ته یې داده چې له افغانستان څخه خپل سرتیري هر څومره سره او په هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته ستانه کړي. پامپیو وایي موږ غواړو چې خپل خلک له افغانستان نه هر څومره سره او هر څومره زیات شمیر کې چې ممکن وي کور ته راولو. همدارنګه غواړو ډاډمنه کړو چې بیا هیڅکله له دې خاورې پر متحده ایالاتو ترهګریز برید ونه شي، او زه باور لرم چې موږ دا دواړه اهداف ترلاسه کولی شو. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په وروستۍ ورځ ویلي وه د افغانستان د سولې لپاره کوم مهالویش نشته. نوموړي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د لیدنې پر مهال خپله هغه خبره تکرار کړه چې امریکا په افغانستان کې د پولیسو دنده ترسره کوي. د طالبانو سره د یوې ممکنې موافقې له مخې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په داسې حال کې محتاطانه هیله مندي ښیي چې د سې شنبې په ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د یوې هوکړې د وروستیو ټکو په نهایي کې دوه خبرو دوام درلود. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې دوی له امریکایي لوري سره یو توافق ته نږدې شوي. همدا خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د غړي او ویان سهیل شاین له خولې وایي موږ په دې پړاو کې پرمختګ کړی او وروستي ټکي نهایي کوو. نوموړي ویلي هر څومره زر چې پاتې ټکي حل شي توافق نهایي کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له دې مخکې ویلي چې د هیله مند چې د سپتمبر له میاشتې مخکې چې ورته یوازې درې ورځې پاتې دي د طالبانو سره یو هوکړه لیک نهایي شي. په قطر کې هم په همدې هدف پرون هم د دواړو لورو ترمنځ خبرو دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټیم پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له طالبانو سره کوم توافق نه دی نهایي شوی. په کابل کې بیا د افغان حکومت د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی غړي له طالبانو سره د سولې خبرو ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی غړي له څه مودې راهیسې د همغږۍ پر یوه پروګرام بوخت دي. البته تر اوسه پورې د دې پلاوی د غړو نومونه هم نه دي په ډاګه شوي، او که چیرې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق کیږي د هغه توافق وروسته به په بین الافغاني خبرو کې دغه پلاوی ګډون کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
له طالبانو سره د خبرو کولو 15 کسیز پلاوی د برخلیک جوړونکو مذاکراتو لپاره آمادګي نیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دغه پلاوی له څه مودې راهیسې د همغږۍ په یو مشورتي پروګرام بوخت دی. د دغه وزارت وایاندې ناجی انوري آزادی راډیو ته وویل
هدف دا دی چې دوی یعنی مذاکره کوونکی پلاوی باید پوره تیاری ولري. کوم مواد چې هلته یعنی د سولې د خبرو پر مهال پرې بحث کیږي او وتوانیږي بحثونه په هغه بڼه چې د دولت او خلکو غوښتنه ده پر مخ یوسي.
تر اوسه د سولې د خبرو کوونکي پلاوی د غړو نومونه نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو موندلې چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د دغه پلاوی د همغږۍ پر پروګرام بوخت دي. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته سترګې په لاره دی چې له طالبانو سره د دغه پلاوی خبرو ته زمینه برابره شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی وویل د امریکا او طالبانو د نهم دور مذاکراتو وروسته به د افغان حکومت خبرې کوونکي پلاوی له طالبانو سره وویني. په ورته وخت کې سیاسي ګوندونه د افغان حکومت د خبرو کوونکي پلاوي په اړه بیلابیل نظریات لري. د افغانستان د ملي جنبش ګوند وایي په دغه پلاوي کې باید ټول وي چې د یو پیاوړي ادرس له لارې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي حکومت باید د دغه پلاوي نومونه له خلکو سره شریک کړي.
پلاوی باید داسې جوړ شي چې ټول اړخونه پکې وي او یوازې د حکومت استازیتوب ونه کړي، بلکې سیاسي ګوندونه او مدني جریانونه پکې شامل وي چې له یوه قوي ادرس نه طالبان سره مذاکرات وکړي.
خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د سولې د بهیر د مدیریت لپاره باید یوه ځواکمنه شورا جوړه شي. د دغه حزب ویان فضل غنی حقمل وایي
یوه مقتدره عالی مرجع یا شورا رامنځته شي تر څو وکولی شي دا د سولې خبرې دا پروسه هم مدیریت کړي، او د دې د خبرو لپاره چې کوم هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت په ټاکلو کې هم باید دغه شورا خپل نقش ولري، او همدارنګه د سولې مذاکرات چې پر مخ بیول کیږي د دغو مذاکراتو مدیریت هم باید دغه شورا وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډله له افغان لوري سره د بین الافغاني خبرو د یو اړخ په توګه ګوري، نه د دولت د استازي په توګه. شاهین په دې اړه په تازه ټویټ کې لیکلي چې د نهم دور د مذاکراتو په دوام به د سې شنبې په ورځ د سولې د خبرو وروستی ټکی نهایي شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د چارو پخواني سلاکار بارنټ روبین په فارن افیرس خبرونه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ډیپلوماسي د افغانستان ټولې ستونزې نشي هوارولی. په دې مقاله کې راغلي دي چې روان کال د ملګرو ملتو په وینا د لومړي ځل لپاره د امریکایي او افغان ځواکونو د بریدونو پر مهال تر طالبانو ډېر ملکیان وژل شوي دي. نو دا سخته ده چې اکثر افغانان د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین واوسي. ښاغلی روبین بیا لیکي چې دا خبره هم د لږ حیرانتیا نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت یو شمېر روسین یو پخواني چارواکي لکه متقاعد جنرال او د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل خطرناک دي، او په عقل برابره هڅه دا ده چې متحده ایالاتونه پر افراطي شبکو فشار زیات کړي. لیکوال بیا څرګندوي وروسته تر اتلس کلونو حضور او فشاره د امریکا ملاتړی افغان حکومت سیمې طالبانو ته پرېږدي او داعش په بېرحمۍ په کابل کې خلک وژني. ښاغلی روبین بیا لیکي کله چې تاسو په کنده کې یاست تاسو باید د اوږدې مودې په مخه د کینې ایستلو غم وخورئ او ژمن ورته واوسئ. بلې امریکایي چاپي خپرونې وال سټریټ جورنال بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې داسې ښکاري چې امریکایي لوری موافقه وکړي چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي. دا خبرې د تیر پنجشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شروع شوې. وال سټریټ جورنال لیکي د مذاکراتو دواړه لوري بیړه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې موافقه وشي، خو داسې ښکاري چې لا هم د افغان جګړې د پای ته رسېدو لاره آسانه نه ده. په دې جګړې کې تر اوسه تر 2400 ډېر امریکایي سرتیري او په سلګونو زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په برخه کې یوه لور ته په کانګرس کې سوالونه پیدا شوي دي چې څرنګه به دا تضمین کړي چې متحد ایالاتونه به د اسلامي افراطي ډلو له بریدونو خوندي کړي. بل لور ته ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اشاره کوي چې نږدې یوه میاشت ورته پاتې ده، او لیکي چې شایي دا ټاکنې د افغانانو پر خپل منځي خبرو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کیږي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د کابینې وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. که پاکستان دا کار وکړي اغیز به پر افغانستان سوی. په دې اړه اجمل اند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې که پاکستان له خپلې خاورې هند سره د افغانستان د سوداګرۍ لاره وتړي، اغیز به څومره پر افغانستان او هم په پاکستان وي؟
دا پاکستان دا کار وکړي، دا خو اغیزه په افغانستان په تجارت باندې منفي ده. مخکې هم دوی هوایي حریم خپل بند کړی و ډېر وخت، چې موږ ته ډېر تاوان را ورسوو، او اوس بېرته آزاد شوی دی. او ځمکنۍ لاره د واګې د لارې نه هم تقریبا دغه درې څلور ورځې مخکې پورې چې دا یوه هفته یوه نیم هفته کېږي دوی هغه لاره بنده کړې وه، زمونږ د ترانزیت مخ باندې بنده وه. اما درې څلور ورځې کېږي چې د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره وکړله، وزیر تجارت هم، چې افغاني مالونه خصوصا تازه میوه او وچه میوه او طبي نباتات د واګې د لارې نه هندوستان ته تللی شي. دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم، زمونږ مالونه په نورمال شکل د واګې د لارې نه پاکستاني ګاړو کې هندوستان ته انتقالیږي. او زه امیدوارم چې دا لاره بنده نه شي. که دا لاره بنده شي زمونږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي، او د افغانستان هم مجبور دی چې بالمثل عمل وکړي. د دوی ټول ترانزیت چې د دوی په کال کې تقریبا یو میلیون دوه میلیونه ټنه تازه میوه، وریجې، همدارنګه خوراکي مواد، غوړي، دا د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته ځي. افغانستان هم به مجبور دی چې دغه بند کړي، ځکه د دوی سره موږ د افتا قرارداد کړو، او د قرارداد له مخې نه دوی مجبور دی، او د هغې قرارداد اګریمنټ په نظر کې نیولو سره د واګې بندر به زموږ په اختیار کې راکړي. د کال موږ 40,000-50,000 ټنه میوه د دغې لارې نه هندوستان ته لیږو، او که چېرته دا کار بند شي نو زموږ په اقتصاد، خصوصا زموږ په زارعینو او باغدارانو باندې با ډېره منفي اغیزه وکړي. دا د افغانستان دپاره هم په نقص ده، او د پاکستان دپاره هم.
الکوزي صاحب، د پاکستان د هوایي حریم له لارې او همدارنګه د مځکې له لارې، آیا د هند مالونه هم افغانستان ته راځي او که نه یوازې د افغانستان مالونه هندوستان ته ځي؟
نه، په هېڅ صورت نه راځي. هغه بندې هندي مالونه د چابهار د لارې نه افغانستان ته راځي، او کله کله د کراچۍ د لارې نه هم دوی اجازه ورته ورکوي. د واګې په لاره باندې ورته اجازه نشته دی. د هندوستان نه د هوا د لارې نه هم زموږ د هندي مالونه افغانستان ته راځي، په اریانا او په کامیار کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرست خانجان الکوزي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي د ایران له ولسمشر سره د هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز دا معنا نه لري چې د ایران پر وړاندې د امریکا دریز بدل شوی دی. جان بولټن اوکراین ته د سفر په مهال په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې یو لړ څرګندونې کړې. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ سلاحکار جان بولټن وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په دې معنی نه دی چې ګوندې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې خپل دریز بدل کړي. ښاغلي بولټن د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفر پر مهال د سه شنبې په ورځ دغلته ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل ولسمشر ټرمپ تل په روښانه ټکو ویلي چې له هر چا سره مذاکره کوي. هغه یو مذاکره کوونکی او جوړجاړی کوونکی دی. خو د بولټن په وینا له ایراني لوري سره خبرې د ولسمشر ټرمپ لپاره په دې معنی نه دي چې خپل دریز بدل کړي. تاسو په غور وګورئ چې ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام او له دې هیواد سره د اټومي تړون په اړه څه ویلي. نوموړي دا د امریکا د ډیپلوماسۍ په تاریخ کې تر ټولو بده معامله بللې. دې ته په پام نوموړی نه غواړي همدا تېروتنه چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما کړې وه تکرار. د ښاغلي بولټن په وینا دا نظر سم نه دی چې ایران به د یو لړ کارونو په بندولو چې لاوله یې هم باید نه وي کړي اقتصادي امتیازات ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه که یو هر اړخیز جوړجاړی رامنځته شي له شک پرته پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کیدای شي، خو هغه زیاته کړه که د ایران رژیم په دې اړه خبرو ته چمتو شي په هغه صورت کې به لیدنه وشي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په مې میاشت کې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له هغه اتومي تړون وبېستل چې په 2015 کال کې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولسمشر ټرمپ وینا د دې تړون شرایط هم جدي نه دي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځوي او همدارنګ د ټرمپ په باور ایران په سیمه کې د سختریزې او ترهګرو په ملاتړ د دې تړون له روحیې سرغړونه کړي. ایران دا ادعاوې رد کړې دي. د دې اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د امریکا حکومت پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولی چې د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي او د ایران د پیسو ارزښت یې ډېر راټیټ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په فرانسه کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غونډې پر مهال وویل قسم او مناسب شرایط برابر شي چمتو دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل د ایران دروازې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي خو د نوموړي په وینا لومړی باید واشنګټن پر ایران لګولي ټول بندیزونه چې د روحاني په وینا غیر قانوني او ناعادلانه دي لرې کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د لویو لارې په اوږدو کې په یوه نښته کې 10 وسلوال وژلې چې پکې په سیمه کې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال هم شامل دی. سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د طالبانو د سرې قطعې مرستیال یو بهرنی و چې د موسا مستعار نوم یې کاروه. افغان ولسمشر اشرف غني امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پر رئیس پوهان مسعود نیکبخت د هغه تروریستي برید په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي چې پخپله نیکبخت پکې ووژل شو او څو تنه نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د کابینه یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او له افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د ځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. ایران وایي د یوې ښځې په ګډون درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړي دي. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون نه غوښتي چې له ده څخه د بښنه وغواړي. بولسونارو مخکې له دې چې د امازون په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د وژلو لپاره د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې لخوا د 22 میلیون ډالر مرستې په منلو غور وکړي. ویلي لومړی د مکرون ماته کړی سپکاوی بیرته واخلي. نوموړی وایي مکرون دته درواغجن ویلي و. او یو بل امریکایي سناتور هم ویلي چې روسي ورته ویزه نه ده ورکړې چې د امریکا د یو دوه ګوندیز پلاوي د غړي په توګه دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا ډیموکرات سناتور کریس مورفي په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی دی.
دا ژوند رنگونه
زمان عبد الجبار صافید د شهرت گروپ کمپنی رسمه
څنګه مو دغه کاروبار را شروع ک
تقریبا 6 کاله مخکې یو 10 کاله کیږي چې او دغه نه 3 کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ خپل کې راوړلې او په جلال آباد کې خرڅولې به دغه نه ورسه کله چې طالبانو واخراغه په کابل کې لکه حالات ښه شو کابل کې نمائندګي جوړ کړلې دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې چې خپل کې راوړل تم خرڅولې دغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مو غرسه او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې هم پنجابیانو مارلو هغه به مال پی جوړاغه ماشینی مراوړه. طالبان وخت درې کله طالبان وخت فعالیت کړل ورو چې ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل ازم کلر او خپل ماشینی لرو هغه ماډرن ماشینی چاغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کې هغه ماشینی موږ سره ده. تقریبا یو سره شل کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
نوې کار مو پیل کوه حتمان ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه خاص تن په افغانستان کې د وړو کې دوکاندارۍ نشرو کول بیا غا په هم د فروشي باندې تبدیلول بیا دغه نور صف فابریکه جوړول بیا په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزر شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخه کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړي او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی یک تاسو نوې کاروبار پیل کړی وی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه
بالکل زما خې دې چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او داغه زنم شروع کړو او همدا حال زلي حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیدله. ازادي راډیو سره اوسه بل خبری مجله زمو همکار مصطفی صدیقی مختوری صدیق سره خراغلاست.